صدر ٹرمپ کا کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے خطاب میں اپنی خارجہ پالیسی کی ترجیحات کا اعادہ. پاک افغان سرحد پر کشیدگی اور فائرنگ کا تبادلہ, تجارتی سامان کی آمد و رفت بند, اور اس کے علاوہ شامل کریں گے کچھ بین الاقوامی خبریں بھی آج کے ویو 360 میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. عرب رہنماؤں نے غزہ کے لیے پیش کیے گئے مصر کے منصوبے کی توثیق کی ہے, جس سے تقریباً 20 لاکھ فلسطینی اپنے ہی علاقے میں رہ سکیں گے. مصر نے یہ منصوبہ صدر ٹرمپ کے غزہ کی تعمیر ناؤں کے مجوزہ منصوبے کے متبادل کے طور پر پیش کیا ہے. حماس نے بھی قاہرہ میں منعقد ہونے والے عرب سربراہی اجلاس کی جانب سے جنگ کے بعد کے مجوزہ منصوبے کا خیر مقدم کیا ہے. اسرائیل نے اس منصوبے کو مسترد کر دیا ہے, جبکہ ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے نیم گرم جوشی کا اظہار کیا گیا ہے. مصری صدر نے اس ہنگامی عرب سربراہی اجلاس کے بعد ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ وہ اس منصوبے کی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے بین الاقوامی برادری کی طرف سے تجاویز کا خیر مقدم کرتے ہیں. مصر کے منصوبے کے تحت غزہ کی آبادی کو ہٹائے بغیر 2030 تک اس کی تعمیر نو کرنا ہے, جس میں پہلے مرحلے میں ان ہتھیاروں کو ہٹانا شامل ہے اور اسرائیلی بمباری اور فوجی کارروائی کے نتیجے میں 50 ملین ٹن کے بنے ملبے کو صاف کرنا ہے. اس اجلاس کے اعلامیے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ غزہ اور مقبوضہ مغربی کنارے میں بین الاقوامی امن فوج تعینات کرے. بیجنگ نے امریکہ سے کہا ہے کہ اگر وہ فینٹینل کے مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہے تو چین سے مشاورت کرے. چینی وزارت خارجہ کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کو اپنے خدشات کے حل کے لیے برابری, احترام اور باہمی مفاد کی بنیاد پر چین کے ساتھ مشورہ کرنا چاہیے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کل امریکہ کے لیے تمام چینی درآمدات پر محصولات کو بڑھا کر 20% کر دیا ہے, جو کہ امریکہ میں مہلک فینٹینل کی ترسیل کو روکنے میں ناکامی کا رد عمل تھا. 9 ماہ تک بین الاقوامی خلائی اسٹیشن پر پھنسے ہوئے امریکی خلائی ادارے ناسا کے 2 خلاباز چند ہفتوں میں زمین پر واپس آ سکیں گے. دونوں خلابازوں کو اگلے ہفتے تک انہیں واپس لانے والے کیپسول کا انتظار کرنا ہوگا, جو ان کی جگہ لینے والے خلابازوں کو آئندہ ہفتے وہاں پہنچائے گا, اور اس کے بعد ہی یہ دونوں خلاباز بین الاقوامی خلائی اسٹیشن سے روانہ ہو سکیں گے. صدر ٹرمپ اور اسپیس ایکس کے ایلان مسک نے جنوری کے آخر میں کہا تھا کہ وہ خلابازوں کی واپسی کے عمل کو تیز کرنا چاہتے ہیں. روس کے انسداد دہشت گردی یونٹس نے داغستان میں اسلامک اسٹیٹ یا داعش کے 4 عسکریت پسندوں کو ہلاک کر دیا ہے. صدر پوتن کے لیے داغستان میں تشدد اور عسکریت پسندی ایک بڑھتا ہوا چیلنج ہے. گزشتہ برس جون میں گرجا گھروں اور عبادت گاہوں پر ہونے والے حملوں میں کم از کم 20 افراد ہلاک ہوئے تھے, جبکہ 2023 میں ایک ہوائی اڈے پر ہنگامہ آرائی ہوئی تھی, جس کا ذمہ دار داعش کو سمجھا جاتا ہے. روس کی انسداد دہشت گردی کی قومی کمیٹی کے مطابق عسکریت پسند وزارت داخلہ کی ایک علاقائی شاخ پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے. صدر ٹرمپ نے کل اپنی صدارت کی دوسری مدت میں پہلی بار کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کیا اور 4 سالہ مدت صدارت کے دوران اپنی ترجیحات پر بات کی. صدر ٹرمپ نے امریکہ کے تجارتی شراکت داروں پر ٹیرف لگانے کے فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے مستقبل میں مزید محصولات عائد کرنے کا ارادہ بھی ظاہر کیا. صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ان کی حکومت نے 43 دنوں میں اتنی کامیابی حاصل کی ہے جو کئی حکومتوں کو 4 یا 8 برسوں میں بھی نہیں ملی. امریکی صدارت سنبھالنے کے بعد سے اب تک صدر ٹرمپ تقریباً 80 صدارتی حکم ناموں یا ایگزیکٹو آرڈرز پر دستخط کر چکے ہیں. صدر ٹرمپ نے کانگریس سے کیے گئے مشترکہ اجلاس میں مزید کن امور پر بات کی. فائزہ بخاری کیپٹل ہل سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں, ان سے صدر ٹرمپ کے کل رات ہونے والے خطاب کے بارے میں مزید بات کرتے ہیں. فائزہ, کیا ہائی لائٹس رہے؟ صدر نے کس ماحول میں یہ خطاب کیا؟
جی اسد, انہوں نے اسے اپنے اس خطاب کو گولڈن ایج آف امریکہ تھیم قرار دیا تھا, اور ایک ریکارڈ انہوں نے کل بنایا ہے لمبی طویل ترین تقریر کرنے کا. انہوں نے 1 گھنٹہ اور 39 منٹس تقریر کی. اس سے قبل سابق امریکی صدر بل کلنٹن نے 1 گھنٹہ 29 منٹس کی تقریر کی تھی, اور انہوں نے اپنے جو 6 ہفتے کی کارکردگی ہے اس پر اس کی ہائی لائٹس جو ہیں وہ شیئر کیں. اور روایتی طور پر تمام جو ارکان کانگریس ہوتے ہیں ان کو اس کا انویٹیشن دیا جاتا ہے جب بھی جوائنٹ سیشن کا خطاب ہوتا ہے صدر کا, اور روایتی طور پہ جو رولنگ پارٹی ہوتی ہے وہ ارکان بہت جوش و خروش سے شرکت کرتے ہیں اور کھڑے ہو کے اسٹینڈنگ اوویشن دیتے ہیں, تالیاں بجاتے ہیں, اور جو اپوزیشن جماعت ہوتی ہے وہ بھی وہاں موجود ہوتی ہے بینچز پہ, لیکن وہ عموماً تالیاں نہیں بجاتے, بیٹھے رہتے ہیں, کھڑے نہیں ہوتے. لیکن ہم نے دیکھا کہ کچھ ارکان جو ہیں اس طرف کی بینچز میں سے بھی کھڑے ہوئے کچھ صدر ٹرمپ کی کچھ باتوں پر. اوور آل جو ہے پرامن رہا, پوری سچویشن پرامن تھی, لیکن سیشن کے بالکل شروع میں کچھ جو ڈیموکریٹک جماعت کے ارکان تھے انہوں نے کالی ٹی شرٹس, اس پہ احتجاجی جو ہے وہ نعرے لکھے ہوئے تھے, وہ پہن رکھی تھیں اور وہ خاموشی سے جو ہے وہ نکل گئے تھے. اس کے علاوہ خواتین جو ہیں ڈیموکریٹک ارکان, انہوں نے گلابی ٹی شرٹس پہن رکھی تھیں, وہ بھی ایک احتجاج کے طور پر. اور اس کے علاوہ جب تقریر شروع ہوئی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی, تو اس دوران ٹیکسس سے ڈیموکریٹک جماعت کے رکن کانگریس ایل گرین نے کھڑے ہو کر اونچی آواز میں بولنا شروع کر دیا, جس پر مائک جانسن جو اسپیکر ہیں انہوں نے کہا کہ ڈیکورم کا جو ہے خیال رکھا جائے, لیکن وہ اپنی اونچی آواز میں بولتے رہے, جس کے بعد ہاؤس کے سینٹ ایٹ آرمز سے یہ کہا گیا کہ انہیں وہاں سے باہر نکال دیں. لیکن اس کے علاوہ جو ہے اوور آل جو ہے ماحول بہت پرامن رہا, اور ان کی اپنی جماعت ریپبلکن جماعت کے ارکان کھڑے ہو کے بہت پرجوش انداز میں.
صدر ٹرمپ نے کچھ اہم ایشوز اور اپنی ترجیحات پر بات کی, سب سے زیادہ کن معاملات پر بات ہوئی؟
جی اصل بہت سے ٹاپکس جس پر انہوں نے بات کی وہ ایکسپیکٹڈ تھے, جیسے ٹیرفز کا معاملہ یعنی محصولات کا معاملہ ہے, اس پر انہوں نے کافی ڈیٹیل میں بات کی. اور جیسے کہ آپ نے بھی ذکر بھی کیا شروع میں اس ہمارے شو کے, کہ چائنا, میکسیکو اور کینیڈا پر تو ٹیرفز آلریڈی لاگو کر دیے گئے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ باقی ممالک کے لیے, باقی دنیا جو ہے, 2 اپریل سے جوابی ٹیرفز کا اطلاق کر دیا جائے گا, یعنی کہ ٹٹ فور ٹیٹ, جو جتنا ٹیرف لگائے گا امریکہ بھی ان پر اتنا ہی ٹیرف لگائے گا. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے انگلش کو جو سرکاری زبان ابھی قرار دی ہے ریسنٹلی, اس کا ذکر کیا. اس کے علاوہ زیلنسکی کے بارے میں بھی انہوں نے کافی ڈیٹیل میں بات کی. ان کا یہ کہنا تھا کہ یوکرینی صدر نے ان کو ایک خط لکھا ہے جس میں انہوں نے آمادگی ظاہر کی ہے کہ وہ ان کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن ایک جو ایشو جس پہ ہمیں بہت کم ذکر ملا, آلموسٹ ناٹ, مطلب موجود نہیں تھا ذکر, وہ غزہ پلان کا تھا, جس پر ٹرمپ بہت پیشنٹلی بات کرتے رہے ہیں. اس کی وجہ کچھ تبصرہ نگار جو ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ کل ہی ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی تھی کہ قاہرہ میں ایک اجلاس ہوا تھا جس میں عرب ممالک نے اپنا پلان, جسے مصر پلان کہا جا رہا ہے, غزہ کی تعمیر نو کے لیے 5 سالہ منصوبہ پیش کیا ہے, جس میں 53 ارب ڈالر سے وہ کیا جائے گا. لیکن اس میں جو فلسطینی ہیں ان کو ڈسپلیس کرنے کی بات نہیں کی گئی, تو شاید اس وجہ سے کیونکہ وہ یہ اجلاس ہوا ہے
میں تھا. تو فائزہ, ڈیموکریٹس کی طرف سے کیا کہا گیا اس خطاب کے جواب میں؟
جی بالکل, یہ بھی ایک روایت ہے اسد کہ جب بھی اس طرح سے جوائنٹ سیشن کا خطاب ہوتا ہے یا سٹیٹ آف دی یونین ہوتا ہے خطاب, تو اس کے بعد جو مخالف جماعت یعنی کہ اپوزیشن جماعت ہوتی ہے, جیسے کہ اس مرتبہ ابھی جو ہے وہ ڈیموکریٹک جماعت ہے, تو وہ اپنا رد عمل ضرور ظاہر کرتے ہیں. تو اس کے لیے انتخاب کیا گیا تھا مشیگن سے ڈیموکریٹک سینیٹر ہیں لیسا سلوٹکن, جو کہ سی آئی اے کی انالسٹ بھی رہ چکی ہیں. انہوں نے 3 بنیادی جو ہے ٹاپکس ان کو ہائی لائٹ کیا. انہوں نے اکنامک سیکیورٹی کی بات کی, اور اس حوالے سے انہوں نے تنقید کی جو ٹیکس کٹس کی بات کریں صدر ٹرمپ, انہوں نے کہا کہ اس سے بلینئرز جو بہت امیر لوگ ہیں ان کو فائدہ ہوگا. انہوں نے ایلان مسک پر کافی تنقید کی, اور انہوں نے کہا کہ ان کی ٹیم میں 20-20 سال کے نوجوان جو ہے اپنے پرائیویٹ سرور سے امریکی جو شہری ہیں ان کی سینسٹیو انفارمیشن کو ایکسیس کر رہے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے نیشنل سیکیورٹی پر کافی بات کی. انہوں نے کہا کہ مضبوط سیکیورٹی جو ہے وہ بہت ضروری ہے ملک کے لیے, اور جو امیگرنٹس کی امپورٹنس کے بارے میں بھی انہوں نے امفسائز کیا. انہوں نے یہ کہا کہ ویٹڈ امیگرنٹس جو ہیں وہ امریکہ کے لیے ضروری ہیں, اور ڈیموکریسی کی اہمیت پر بھی انہوں نے کافی جو ہے امفسائز کیا کہ جمہوریت ایک ایسی میٹر ہے جس کے لیے فائٹ کرنا ورتھ کرتا ہے. جی اسد,
فائزہ بہت شکریہ, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں کہ کیا معاملات تھے جن پر کل صدر ٹرمپ نے اپنی اسپیچ میں بات کی. صدر ٹرمپ نے کل اپنی کانگریس کے اس خطاب میں, جو جوائنٹ سیشن تھا, اس خطاب میں انکشاف کیا کہ داعش کے اس جنگجو کو گرفتار کر لیا گیا ہے جس نے مبینہ طور پر 2021 میں کابل ہوائی اڈے کے باہر خودکش بم حملے کی منصوبہ بندی کی تھی. افغانستان سے انخلا کے وقت ہونے والے اس دھماکے کے مبینہ ملزم کی گرفتاری میں مدد دینے پر صدر ٹرمپ نے پاکستان کا بھی شکریہ ادا کیا.
Three and a half years ago, ISIS terrorists killed 13 American service members.
3.5 برس قبل داعش کے دہشت گردوں نے 13 امریکی اہلکاروں اور متعدد افراد کو کابل ایئرپورٹ کے ایبی گیٹ پر افغانستان سے انخلا کے وقت ہلاک کر دیا تھا. شاید یہ ہمارے ملک کی تاریخ کا شرمناک لمحہ تھا. آج میں اعلان کرنے جا رہا ہوں کہ ہم نے اس حملے کے ذمہ دار دہشت گرد کو پکڑ لیا ہے اور وہ امریکہ لایا جا رہا ہے. اور میں خصوصی طور پر حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جس نے ملزم کی گرفتاری میں ہماری مدد کی۔
اسی سے ریلیٹڈ، امریکی محکمہ انصاف کی ایک پریس ریلیز کے مطابق کابل بم دھماکے کے مبینہ ملزم محمد شریف اللہ کو آج ریاست ورجینیا کی ایک عدالت میں پیش کیا جائے گا، جہاں ان پر اس حملے کی منصوبہ بندی کرنے اور معاونت فراہم کرنے پر دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ چلایا جائے گا۔ پریس ریلیز کے مطابق ملزم کا تعلق داعش خراسان سے ہے۔ ایف بی آئی ڈائریکٹر کاش پٹیل نے کہا کہ یہ حملہ دہشت گردانہ حملہ تھا جس میں 13 امریکی فوجی اور افغان شہری ہلاک ہو گئے تھے۔ کل کے خطاب میں صدر ٹرمپ نے بتایا کہ انہیں یوکرین کے صدر زیلنسکی کا ایک خط موصول ہوا ہے جس میں انہوں نے مذاکرات پر آمادگی کا اظہار کیا ہے۔
Earlier today I received an important letter from President Zelensky of Ukraine.
آج مجھے یوکرین کے صدر زیلنسکی کا ایک اہم خط موصول ہوا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ یوکرین دیرپا امن کی خاطر جلد از جلد مذاکرات کی میز پر آنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یوکرینی عوام سے زیادہ کوئی امن نہیں چاہتا۔ میں اور میری ٹیم پائیدار امن کے حصول کے لیے صدر ٹرمپ کی مضبوط لیڈرشپ میں کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ امریکہ نے یوکرین کی سلامتی اور آزادی برقرار رکھنے کے لیے اب تک جتنا کچھ کیا ہے ہم اس پر انتہائی مشکور ہیں۔ جہاں تک منرلز اور سیکیورٹی معاہدے کی بات ہے تو یوکرین اس پر کسی بھی وقت دستخط کے لیے تیار ہے۔ میں ان کے اس خط کا خیر مقدم کرتا ہوں، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی مجھے ملا ہے۔ ساتھ ہی ہماری روس سے بھی سنجیدہ بات چیت ہوئی ہے اور ہمیں قوی اشارے ملے ہیں کہ وہ بھی امن کے لیے تیار ہیں۔ یہ سب کتنا اچھا ہوگا۔
ٹیرفز کے بارے میں بات کرتے ہوئے صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ 2 اپریل سے ان ممالک پر جوابی ٹیرف لگائیں گے جو امریکی مصنوعات پر ٹیرف عائد کرتے ہیں۔
ٹرمپ حکومت میں آپ کو ٹیرف ادا کرنا ہوگا اور کچھ کیسز میں کافی زیادہ۔ دیگر ممالک ہمارے خلاف دہائیوں سے ٹیرفز کا استعمال کر رہے ہیں اور اب ہماری باری ہے کہ ہم ان ملکوں کے خلاف انہیں استعمال کرنا شروع کر دیں۔ یورپی یونین، چین، برازیل، بھارت، میکسیکو اور کینیڈا، آپ نے ان کے بارے میں سنا ہے، اور بے شمار دیگر ممالک ہم پر اس سے کہیں زیادہ ٹیرف عائد کرتے ہیں جتنے ہم ان پر کرتے ہیں۔ یہ نظام امریکہ کے ساتھ منصفانہ نہیں ہے، نہ ہی یہ کبھی تھا، اور اسی لیے 2 اپریل سے ہم جوابی ٹیرفز لگائیں گے۔ جو ملک ہم پر جتنا ٹیکس لگاتا ہے ہم بھی اس پر اتنا ہی ٹیکس لگائیں گے۔
صدر ٹرمپ کے اس خطاب کے بعد ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھنے والی سینیٹر الیسا سلوٹکن نے اپنی پارٹی کی طرف سے ٹرمپ انتظامیہ کی پالیسیوں پر تنقید کی اور اس کا جواب دیا۔
امریکہ تبدیلی چاہتا ہے، لیکن تبدیلی لانے کا ایک طریقہ ذمہ دارانہ ہے اور ایک لاپرواہی کا، اور ہم تبدیلی یہ فراموش کیے بغیر بھی لا سکتے ہیں کہ بطور ملک اور بطور جمہوریت ہم کیا ہیں۔ کیا صدر ٹرمپ کے منصوبے امریکیوں کو آگے بڑھنے میں مدد دے رہے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ صدر ٹرمپ اپنے عرب پتی دوستوں کو بے مثال فائدے پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گھریلو استعمال کی اشیاء اور گھروں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، کم نہیں ہو رہی۔ کینیڈا جیسے ہمارے اتحادیوں پر ان کے ٹیرف سے انرجی، لکڑی اور کاروں کی قیمتیں بڑھیں گی، اور اس سے تجارتی جنگ شروع ہوگی جس سے مینوفیکچرنگ اور کسانوں کو نقصان پہنچے گا۔ آپ وسائل کو ضائع ہونے سے روکنا چاہتے ہیں تو میں اس میں آپ کی مدد کروں گی، لیکن یہ ضروری نہیں کہ تبدیلی افراتفری کا باعث بنے یا ہمیں غیر محفوظ ہونے کا احساس دلائے۔ ان لوگوں کو بغیر سوچے سمجھے برطرف کر دینا جو ہمارے جوہری ہتھیاروں کی حفاظت کا کام، طیاروں کو حادثات سے بچانے اور کینسر کے علاج کے لیے ریسرچ کرتے ہیں، پھر 2 دن بعد انہیں دوبارہ بھرتی کرنا۔ امریکہ میں کوئی سی او اگر ایسا کرتا تو اسے کھڑے کھڑے فارغ کر دیا جاتا۔ اوول آفس کا وہ منظر محض کسی ریئلٹی شو کا ایک برا ایپیسوڈ نہیں تھا، بلکہ اس نے ظاہر کر دیا کہ ٹرمپ دنیا کے ساتھ کیسے چلنا چاہتے ہیں۔ وہ ولادیمیر پوٹن جیسے آمروں سے قربت بڑھانا چاہتے ہیں اور کینیڈینز جیسے ہمارے اتحادیوں کو دور کر رہے ہیں۔ وہ امریکہ کی لیڈرشپ کو محض ریئل اسٹیٹ ٹرانزیکشنز کے طور پر دیکھتے ہیں۔
اور اب بات کرتے ہیں پاکستان اور افغانستان بارڈر کی. پاکستان اور افغانستان کے درمیان تجارت کے لیے تورخم بارڈر اہم راستہ ہے جس پر مسلسل دوسرے ہفتے میں بھی کشیدگی جاری ہے. مبصرین کا کہنا ہے کہ متنازع حدود میں تعمیرات کی وجہ سے سرحد پر دونوں ملکوں کے درمیان صورتحال کشیدہ ہے. گزشتہ ہفتے پاکستان کی وزارت خارجہ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ افغانستان پاکستان کی حدود میں ایک چوکی قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے جس پر اسلام آباد نے کابل سے یک طرفہ اقدامات کرنے کی بجائے دو طرفہ میکانزم جیسے رابطہ کمیٹی کے ذریعے ایسے مسائل کو حل کرنے کے لیے کہا ہے. تورخم بارڈر کی بندش سے تجارتی سرگرمیاں اور عام شہریوں کی آمد و رفت بھی معطل ہے. طالبان حکومت کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد یہ اہم گزرگاہ بار بار کیوں بند ہوتی ہے؟ اس سے عام لوگ، تاجر برادری کیسے متاثر ہوتی ہے اور کس قسم کے نئے سیکیورٹی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں؟ وائس آف امریکہ کے نظر الاسلام نے یہی جاننے کی کوشش کی اپنی اس رپورٹ میں.
پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحدی گزرگاہ تورخم بارڈر 21 فروری سے ہر قسم کی آمد رفت اور تجارتی سرگرمیوں کے لیے بند ہے. ماضی میں بھی دونوں ممالک کے درمیان سرحدی گزرگاہیں مختلف وجوہات کی بنا پر بند کی جاتی رہی ہیں، لیکن اس بار بندش کی بنیادی وجہ افغانستان کی جانب سے ایک نئی بارڈر پوسٹ کی تعمیر بتائی جا رہی ہے جس پر پاکستان کو اعتراض ہے. تنازع کو حل کرنے کے لیے دونوں ممالک کے حکام کے درمیان کئی ملاقاتیں ہو چکی ہیں، لیکن تاحال اس کا کوئی حل نہیں نکل پایا. سرحدی علاقوں میں دونوں جانب سے فائرنگ کے تبادلے نے صورتحال کو مزید سنگین کر دیا ہے. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ کابل اور اسلام آباد کی حکومتوں کے مابین تناؤ اور اعتماد کا فقدان ہے.
پاکستان کو طالبان حکومت سے کچھ توقعات تھی کہ یہاں جو تشددی کاروائیاں ہوتی ہیں، حملے ہوتے ہیں، اس میں ان کا ایک مدد جس طرح پہلے ایک لحاظ سے ان نے کی بھی ہے، تو وہ والا راستہ بھی ایک لحاظ سے بند ہو گیا. اور پاکستان اور طالبان حکومت اور فورسز کے درمیان خود ایک جنگ شروع ہو گئی، کیونکہ ایک بہت بڑی جنگ نہیں ہے، لیکن اگر ایک چھوٹی سی جگہ پہ بھی جنگ ہو اور تبادلہ ہو بھاری اسلحے کا، جس میں جانی نقصان بھی ہوا ہے، جس میں لوگ بھی جو قریب علاقے ہیں وہاں سے گئے ہیں، تو یہ اس لیے بڑا چیلنج ہے کہ پاکستان کا اپنا چیلنج موجود ہے. افغانستان کے ساتھ جو اعتماد والے ایک ضرورت تھی پاکستان کو، وہ تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے. پاکستانی طالبان کو بھی ایک لحاظ سے وہ حوصلہ افزائی ان کی ہوگی کہ جب یہ آپس میں لڑیں گے تو ان پہ جو دباؤ شاید وہاں سے ہو یا پاکستان سے ہو وہ بھی ایک لحاظ سے کم ہوگی.
بارڈر پر کشیدگی کے باعث پاکستانی حدود میں اب تک 7 افراد زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ طالبان حکومت نے اپنے ایک اہلکار کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے. ماہرین کے مطابق بارڈر کی مسلسل بندش اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپیں پاکستان کے لیے ایک نئے سیکیورٹی چیلنج کے طور پر ابھر رہی ہیں.
اگر یہ والی صورتحال رہی تو افغان حکومت کی شاید ٹی ڈی پی مجبوری بن جائے، کیونکہ جب آپ ان کو ہٹ کرتے ہیں، اور یہ جو موجودہ تورخم والا معاملہ ہوا ہے، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان نے تورخم بھی بند کیا ہے، پاکستان نے فائرنگ بھی کی ہے.
کشیدگی کے باعث سرحد کے دونوں اطراف ٹرکوں کی لمبی قطاریں دیکھی جا سکتی ہیں. تورخم سرحد کی مسلسل بندش کے باعث تاجر برادری کے مطابق اب تک لاکھوں ڈالرز کا نقصان ہو چکا ہے، جبکہ اشیاء خورد و نوش سے لدے ٹرک کئی روز سے سرحد پر کھڑے ہیں، جس کی وجہ سے تاجروں کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے.
اگر ہم پیچھے جاتے اور آج یہ 2-3 سال کا ریشو دیکھتے ہیں، اور اسپیشلی بارڈر پر وقفے سے جو بارڈر بند ہوتی رہتی ہے، ان حالات پر نظر ڈالتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ تجارت مایوس ہو چکا ہے اور تجارت دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے. باقی جس طرح آپ نے نقصانات کا کہا، تو جو ایڈیوشن میں نے آپ کو دیے کہ موجودہ ٹائم میں ایکسپورٹ میں ہماری جو نقصان ہو رہی ہے وہ 1.5 million USD تک ہو رہی ہے، اور امپورٹ میں ہماری جو نقصان ہے وہ تقریباً 500 million rupees تک یومیا کے حساب سے ہو رہی ہے.
بارڈر کی بندش کا خمیازہ دونوں اطراف کے عوام بھگت رہے ہیں. طالبان حکام نے اس صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے جلد از جلد بارڈر کھولنے کی ضرورت پر زور دیا ہے. پاکستان اور افغانستان کے درمیان تورخم بارڈر کی بندش پر تاحال پاکستانی حکام کی جانب سے کوئی باضابطہ بیان سامنے نہیں آیا ہے، لیکن گزشتہ ہفتے دفتر خارجہ کی ہفتہ وار پریس بریفنگ میں ایک سوال کے جواب میں ترجمان نے بتایا تھا کہ معاملہ اس وقت پیدا ہوا جب طالبان حکام پاکستانی حدود میں ایک بارڈر پوسٹ تعمیر کرنا چاہتے تھے۔ پاکستان نے طالبان کو یہ مسئلہ افہام و تفہیم سے حل کرنے کا مشورہ دیا تھا اور ترجمان کے مطابق امید ہے کہ یہ معاملہ جلد حل ہو جائے گا۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اور پروگرام کے آخر میں بات کرتے ہیں سرحدی صوبے کی، خیبر پختونخوا کے شہر بنو میں، بنو چھاؤنی میں، جو ہم نے کل دھماکے ہوتے ہوئے دیکھے جس کے بعد 12 افراد کے ہلاک اور 30 سے زائد کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ اس پر اپڈیٹ لیتے ہیں۔ اس وقت وائس آف امریکہ کے شمیم شاہد نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے جانتے ہیں کہ اس معاملے کی کیا تحقیقات اب تک ہوئی ہیں اور کیا ڈیٹیلز اب تک سامنے آئی ہیں۔ شمیم، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اب تک کسی گروپ کی طرف سے اس کی ذمہ داری قبول کی گئی کل کے دھماکوں کی، اور کوئی آزادانہ سورسز سے کنفرم بھی ہوا ہے اگر کسی گروپ نے تحقیقات اس کی جو ہے ذمہ داری قبول کی ہے ان دھماکوں کی؟ تو
یہ ایک تنظیم ہے، اس کا نام ہے جیش پرسان محمد، اس نے ذمہ داری قبول کی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ گروپ حافظ گلبہادر کی شورہ مجاہدین شمالی وزیرستان سے منسلک ہے، تو اس نے ذمہ داری قبول کی۔ آزاد ذرائع نے اس کی ابھی تک تصدیق نہیں کی ہے، مگر فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے جاری کردہ بیان میں ملیٹنٹس کا نام لکھا گیا ہے، اور اس کو آج کل پاکستانی حکام اس کو فتنہ الخوارج کے نام سے پکارتے ہیں۔ تو ان کا اشارہ کالعدم شدت پسند تحریک طالبان کی طرف ہے۔
تو ابھی تک جو تفصیل سامنے آئی ہے اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ اس تنظیم کے بارے میں اتنی انفارمیشن ہے کہ وہ شیئر کی جا سکے؟ کن علاقوں میں متحرک ہے یہ تنظیم خاص طور پر؟
یہ تنظیم، یہ حافظ گلبہادر کی جو تنظیم ہے، تو یہ تو شمالی وزیرستان میں کافی متحرک ہے، اور یہ اگر جو جون 2014 میں ضرب اعظم کے آپریشن شروع ہوئی تو ان کے لوگ جو تھے وہ سرحد پار افغانستان چلے گئے ہیں۔ سرحد پار افغانستان میں ان کی جو خوست پکتیا پکتیکا اس میں ان کے لوگ ہوتے ہیں، تو وہاں پر بھی ان پر کئی بار پاکستانی حکام نے بھی اٹیک کیا تھا، کچھ ایئر اسٹرائکس کی بھی مبینہ ایئر اسٹرائک بھی ہوئے تھے۔ تو ان کی زیادہ تر لوگ جو ہے ہوئی پاکستان اور افغانستان کی سرحدی علاقے ہے، وہاں پر یہ مطلب روپوش ہے۔
تو ماضی میں بھی شمی ہم دیکھ چکے ہیں کہ بنو کینٹ پہ یا بنو کے علاقے میں اٹیکس ہوتے رہے ہیں۔ بنو کیوں امپورٹنٹ ہے ان عسکریت پسند تنظیموں کے لیے؟
یہ بالکل، اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر 2013 میں یہاں پر اسی بنو کے سینٹرل جیل پر بھی حملہ ہوا تھا۔ اس وقت وہاں اسی جیل سے عدنان رشید نامی جو بندہ تھا اس کو نکالا گیا تھا، جو پرویز مشرف پر حملے میں بھی ملوث تھا اور پاکستانی ایئر فورس کا سابق ملازم بھی تھا۔ اس کے بعد بھی یہاں پر مطلب کئی بار حملے ہوئے، اور یہاں پر جو پولیس کا جو ہیڈ کوارٹر تھا سی ٹی ڈی کا، انسداد دہشت گردی، چند مہینے قبل وہاں پر بھی حملہ ہوا تھا۔ کچھ یہاں پر ٹارگیٹ کلنگ کے واقعات ہوتے رہے۔ ایک تو بنو جو ہے نا شمالی وزیرستان کے ساتھ ساتھ اس کا جو ہے لیکن مروت بھی ہے، اس کی سرحد جو ہے وہ ہنگو تک بھی ہے، کواڈ کے ساتھ بھی ہے، کرج کے ساتھ بھی ہے۔ تو یہ بنو جو ہے نا بہت زیادہ حساس تصور کیا جاتا ہے، اس لحاظ سے کہ اس کی زیادہ تر جو تگ آمد رفت ہے یا جو سرحدیں ہیں تو یہ شمالی وزیرستان کی ساتھ منسلک ہے۔ اسی وجہ سے اس کو بہت زیادہ مطلب یہ جو دہشت گردی کا مسئلہ ہے تو اس میں بنو کو بہت زیادہ حساس تصور کیا جاتا ہے۔
شمیم، کوئکلی اگر بتا سکیں کہ اقدامات کیا ہوئے ہیں ابھی تک، حکومت کی طرف سے کیا اعلانات سامنے آئے ہیں؟
آج جو ہے نا انسپکٹر جنرل پولیس ذوالفقار حمید صاحب اور چیف سیکرٹری شہاب علی شاہ دونوں نے بنو کا دورہ کیا، وہاں پر اسپتال گئے، وہاں جو متاثرہ لوگ ہیں ان کے ساتھ ملے، تو انہوں نے تو ان کو یقین دہانی کرائی ہے معاوضے کی یا وہاں پر ان
کی معاوضے کی یقین دہانی، جس طرح کے ایک سٹینڈرڈ قسم کے جو بیانات ہوتے ہیں وہ، اور اس کے علاوہ باقی چیزیں بھی ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ شمیم شاہد، آپ ہمیں اس پہ اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف، اور پاکستان اور خطے بھر کی خبریں جاننے کے لیے اور ان پر تجزیے جاننے کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ سره اورو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټه کی کاږي له کنیکټ دو وروسته تاسو د ویب پاڼه فانسي او د خپلې پخې فارونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ سره اورو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي وی ویب پانه وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو کې د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټه کی کاږي له کنیکټ دو وروسته تاسو د ویب پاڼه فانسي او د خپلې پخې فارونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. مهمو خبرونو سرټکی اوري د کابل په هوایی ډګر د خونړی بریټ مسول نیول کېدل. جمهور رئیس ډونالد ټرمپ وایي د کابل په هوایی ډګر کې د 2021 کال اگست کې په امریکایي ځواکونو د بریټ مسول یې نیول او امریکا کې به محاکمه شي. د نړیوالو مسایلو په اړه د ډونالد ټرمپ دریز. د امریکا جمهور رئیس وایي چې په لنډه موده کې د امریکا اقتصاد، حکومتي شفافیت او د اوکراین د جګړې د ختمولو لپاره بې ساري اقدامات کړي. او اروپا کې د اوکراین د جګړې په اړه غونډه. د اروپایي ټولنې مشران په بروکسل کې د اوکراین د جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي سره ویني او د اوکراین د دفاعي لګښتونو د زیاتولو او د اروپا په امنیت خبرې کوي.
سلامونه ستړي مشي. نن چهارشنبه ده، د کپ یهود 15مه او د مارچ د میاشتې 15مه نیټه. تاسو به د افغانستان او نړۍ په اړه خبرونه او د ډونالد ټرمپ د تیر ماښام وینا مهمې خبرې واوري. په دې کې د افغانستان په تړاو باندې د ټرمپ د وینا مهم ټکي د خپل همکار سید عزیز رحمان ناخلم چې دی به د سپینې ماڼۍ د مخ نه راسری ورسره یوه لنډه امنیتي ارزونه به د علي احمد جلالي صاحب نه واخلو. او د ټرمپ د وینا په اړه چې د امریکا دننه د غبرګونونو او تبصرو زیات به څه دا به د خپل همکارې برېښنا او مرخیل نه واورو. ټولو نه هیله کوم چې موږ سره اوسئ او جلالي صاحب تاسو هم ستړي مشئ. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تیر ماښام چې د سیشن بې کپ 14مه وه، د کانګرس غړو او ملت ته په وینا کې ویلي چې د جمهوري ریاست دویمې دورې په پیل سره یې امریکا بیرته راپورته کړې ده او د خپل حکومت د لاسته راوړنو یادونه یې وکړه. ټرمپ په دې وینا کې د یو کس د نیولو خبره هم ورکړه چې وایي د 2021 میلادي کال د اګست په میاشت کې د کابل په هوایي ډګر باندې په امریکایي ځواکونو ځان مرګ بریټ طرح کړی وه. په دې اړه به جزئیات د سید عزیز رحمان نه واخلم چې د کانګرس د سپینې ماڼۍ نه راسره دی. عزیز جان، اول دا چې د دې نیولي کس په اړه باندې د امریکا حکومت څه معلومات ورکړي دي چې مثلا څوک دی، چیرته نیول شوی دی؟
اوشنا صاحب مننه. په دې اړه سپینې ماڼۍ هم دومره ویلي دي چې دغه کس محمد شریف الله نومي او دلته د اف بی آی مشر ویلي دي چې د ده سپارل امریکا ته، البته دا د اف بی آی، سی آی اے او د امریکا د عدلیه وزارت ګډ کار او ګډې هڅې وې، لیکن تر دې زیات معلومات یې نه دي ورکړي. موږ په دې اړه د سپینې ماڼۍ څخه دا پوښتنه هم کړې ده چې دغه کس څه ډول نیول شوی، چیرې نیول شوی دی، او آیا پاکستان ته د کوم امتیاز ورکولو ژمنه هم شوې ده که نه. خو په دې اړه نور جزئیات سپینې ماڼۍ یا د امنیت د متحده ایالتونو د ملي امنیت شورا امریکا غږ ته نه دي ورکړي. خو په ځینو امریکایي رسنیو کې دغه نیول شوي کس د محمد شریف الله په اړه یو څه جزئیات خپاره شوي دي چې البته موږ به هم لږه شیبه وروسته په یو ریپورټ کې دغه جزئیات سره وګورو. خو په هر صورت ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون بېګا د دغه کس د نیولو خبرې ورکړ او ویل چې دای به دلته راوستل شي، په امریکا کې به د قانون منګولو ته به وسپارل شي. ډونالډ ټرمپ تل د کابل په هوایي ډګر کې کوم بریج شوی و، دغه برید یې تل غندلی دی او تل یې دا ویلی دی چې هغه کسان چې په دې برید کې ګرم دي یا عاملین یې دي، د دوی سره په سمه توګه د جو بایدن په حکومت کې محاسبه یا حساب کتاب نه دی شوی. او د دې برید دلیل د ډونالډ ټرمپ په وینا د افغانستان څخه د امریکا بې نظمه وتل دي. او پرون بېګای هم په خپله خبره کې دغه وتلو لړیو ته اشاره وکړه او دغه لړۍ یې یوه غیر مسلکي او د ناورین څخه ډکه لړۍ وبلله.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې په افغانستان کې د دیالسو امریکایي سرتیرو د وژنې عامل نیول شوی دی. ټرمپ له لوړې وروسته کانګرس ته په لومړنۍ وینا کې دا څرګندونه وکړي.
خوښ یم نن شپه د هغه لوی ترګر نیول کېدل اعلانوم چې د کابل په هوایی ډګر کې د ظالمانه برید عمده مسول و. هغه همدا اوس را روان دی چې د امریکا د عدالت د تیرې تورې سره مخامخ سي.
ترامپ پرته لدی چې وایي دا کس څو وخت نیول شوی او د کوم هیواد دی، د پاکستان د حکومت څخه مننه وکړه چې د دې شخص په نیولو کې مرسته کړې ده.
غواړم مننه وکړم، په ځانګړې توګه د پاکستان له حکومت څخه چې د دې ځناور په نیولو کې مرسته وکړه. دا د هغو دیارلسو کورنیو دپاره ډیره مهمه ورځ ده چې په حقیقت کې زه ورسره ډیر ښه آشنا سوی او ورسره مې پیژنګلوي کړې ده.
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د جمهور رئیس ترامپ څخه مننه کړې چې د ترهګرۍ ضد جګړه کې د پاکستان ونډه ستایلې ده. د پاکستان صدر اعظم په خپل ایکس پاڼې لیکلي چې نیول شوی کس شریف الله نومیږي او د افغانستان اوسیدونکی دی.
موږ د متحده ایالاتو له جمهور رئیس ډونالد ټرمپ مننه کوو چې په ټوله سیمه کې د ترهګرۍ ضد جګړه کې د پاکستان د رول او ملاتړ ستاینه کړې ده.
د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ادعا کړې چې داعش ډلې د پاکستانی پوځیانو په ملاتړ د پاکستان د بلوچستان په مستونګ سیمه کې د روزنې مرکزونه جوړ کړي. نوموړي پرته لدې چې توضیحات ورکړي ادعا کړې چې ګاونډي هیواد د خپلو ګټو ترلاسه کولو لپاره له داعش څخه استفاده کوي. تر دې مخکې پاکستانی چارواکو دا ادعا رد کړې ده.
لشک پرته بریت خو هغه مهال د داعش لخوا سوی وو، خو دا چې داعشیان په پاکستان کې نیول کیږي دا په ډاګه کوي چې دې ډلې هلته پناه وړي او هلته یې پټنځایونه جوړ کړي دي.
په ورته وخت کې د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې یا اف بی آی مشر کاش پټیل د دې خبر په تایید سره په خپل ایکس پاڼ لیکلي چې نیول شوی کس د دغې ادارې او د امریکا د مرکزي اطلاعاتو سازمان یا سی آی ای ته سپارل شوی دی. د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکی ویلي چې شریف الله لس ورځې مخکې د پاکستان او امریکا د استخباراتي ادارو په ګډو عملیاتو کې نیول شوی دی. د یادولو وړ ده چې د 2020 کال د اګست په 26مه له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په ګډوډیو کې د کابل په هوایي ډګر کې خونړۍ چاودنه وشوه چې پکې 14 امریکایي سرتیري او 120 ډیر افغانان ووژل شول. هغه مهال دغه برید مسؤلیت داعش خراسان څنګه منلې وو. وحید فیضی د امریکا غږ.
البته د افغانستان سربیره ولسمشر ډونالد ټرمپ په خپل بهرنی پالیسۍ کې د منځنی ختیځ او په اوکراین کې پر روانو جګړو باندې هم وغږېد. د یو ځل بیا د اوکراین په اړه ټینګار وکړ چې دای په نستړی کېدونکو ټوګه باندې هلې ځلې کوي تر څو دغه په اوکراین کې جګړه پای ته ورسوي. د دغه راز وویل چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي څخه یو لیک ترلاسه کړی دی چې په دې لیک کې د ټرمپ وینا زلنسکي د سولې خبرو اترو ته چمتووالی ښودلی دی او د ټرمپ وینا د اوکراین د کامیابه منرالونو په تړاو اوکراین دې ته چمتو دی چې هر وخت ورته مناسب وي دغه سند لاسلیک کړي. په غبرګون کې ولسمشر زلنسکي ویلی دی چې دای هم سوله غواړي، خو د ده په وینا دغه سوله کېدی شي اول پړاو یې د اسیرانو په خوشې کولو سره، د ځمکني سمندري او هوایي بریدونو په درولو سره پیل شي، په دې شرط چې روسیه هم ورته ګام واخلي. د منځني ختیځ په اړه هم پرون ولسمشر ډونالد ټرمپ وغږېد. دا ویل چې په خپله اوله دوره کې د بیساري د سولې بیساري تړونونو ته لاسرسی ومن چې هدف یې ابراهیمي تړونونه دي. البته دا هم د یادونې وړ ده چې تر دې مخکې ولسمشر ټرمپ دا نظریه وړاندې کړې وه چې امریکا باید غزه ونیسي او د غزې خلک باید نورو هیوادونو ته واستول شي. خو پرون په مصر کې د عربي نړۍ یوه فوق العاده غونډه جوړه شوې وه. په دې ونده کې پر هغه پلان باندې موافقه وشوه چې پر اساس یې غزه باید بیا ورغول شي پرته له دې چې خلک یې وشړل شي. او پرون ریاض هم ویل چې سعودي عربستان د غزې د خلکو د بې ځای کولو سره موافق نه دی.
مننه از جان معلوماتو نه دی. مننه ما سره زمونږ همکار برېښنا جان عمر خیل دلته ده. د امریکا د کورنی سیاست او اقتصاد په اړه به د جمهور رئیس ټرمپ د وینا مهم ټکي او پاکلی غبرګونونو جزئیات موږ سره شریکي. برېښنا جان، ستړمی شوې ما پوښتنه مې دا و چې جمهور رئیس ټرمپ د خوانه د نوو لګول شوو تعرفو په اړه کورنی غبرګونونه څه دي او د یا نړیوال او د امریکا په اقتصاد باندې اغیز څه دی څه ویل کیږي؟
خوشنا صاحب سلامونه تاسو ته او قدرمنو لیدونکو ته د کانګرس غړي خونه ته د ولسمشر ډونالد ترامپ د وینا په اړه د امریکا د سنا مجلس مشرانو بیلابیل خبرګونونه خوډلې دي. د مخالف ګوند غړي معمولا د ولسمشر خبرو ته ځواب ورکوي او هڅه کوي چې دغه په پالیسي باندې نیوکه وکړي. د میشیګن څخه دیموکرات سناتور او د سی ای ای په خوانی شنون کې الیسا سلوتکن د خپل ګوند په استازیتوب د ترامپ وینا ته رسمي ځواب ورکړ. هغه ویل چې د ولسمشر ترامپ تګلارې به پر امریکایانو د لګښتونو بار نور هم ورزیات کړي. میرمن سلوتکن په خپل ځواب کې ولسمشر ترامپ جمهوریت ته د یو ګواښ په توګه یاد کړ. سلوتکن ویل چې امریکایان بدلون غواړي. په سنا کې د اقلیت دیموکرات ګوند مشر چک شومر بیا د یو بیان په خبرولو د ولسمشر په وینا نیوکه وکړه او دا وینا یې د مات شویو ژمنو او د دروغو ډکه وینا وبلله. او د کانګرس دیموکرات غړي رسمي ځواب یې وستایو او ویل چې د ولسمشر ترامپ د اوږدې وینا په پرتله د دوی د ګوند د لسو دقیقو وینا ډیره ریښتونې وه. په ورته وخت کې د جمهوریت غوښتونکو ګوند مشرانو د ترامپ اجنډا تایید کړه او د وینا ستاینه وکړه. د استازو د جرګې مشر مایک جانسن دا د بریالي توبونو بیرته راستنیدنه وبلله چې تاریخي او ریکارد ماتون کې لاسراوړنې او د امریکا د عظمت د بیا ټینګښت ژمنه سرګندوي. سناتور جیم ریش هم دارنګه د جانسن سرګندونې بیا منعکس کړلې او په داسې حال کې چې د تیرو څلورو کلونو پالیسی وغندله د ترامپ د وینا هغه برخه یې وستایله چې ویلي امریکا بیرته راپورته شوې ده. هغه د ترامپ مشرتابه د اقتصادي ثبات قوي پولي او د بې ځایه لګښتونو د پای ته رسولو او د ازادۍ د بیرته راوستلو په برخه کې ډیره وستایله. همدارنګه د امریکا ولسمشر د کانګرس غړي خونه ته په وینا کې د امریکا د سوداګریزو شریکانو په وړاندې د خپلو نویو تعرفو د لګولو نه دفاع وکړله او ژمنه وکړله چې نورې تعریفې به هم راشي. سناتور جان تون کانګرس ته د ولسمشر ترامپ د ګډې وینا ستاینه وکړله. د پولې د خوندي کولو، د انرژۍ د تولید د زیاتولو، د پاوز د بیا رغونې او د بایدن د دورې د پالیسیو د مخنیوي لپاره په پریکنده ماموریت ټینګار وکړ. همدارنګه سناتور تون ویل چې سوداګري د هغه د کورنۍ ایالت جنوبي د کوتا لپاره مهمه ده، خو هغه چمتو دی چې د تعرفو ته یو چانس ورکی. خاغلی ترامپ د دې وینا په ترڅ کې امریکا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي له هڅو نیولې بیا تر چین، کاناډا، مکسیکو او نورو هیوادونو په وړاندې په وارداتو د تعرفې تر لوړورو پورې د امریکا د بیلابیلو کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه خبرې وکړلې. او په مجموع کې د ترامپ وینا ته خبرګونونه آشنا صاحب د امریکا په کانګرس کې د ترامپ د اجنډا په لار کې د ژور ویش ښکارندوی کوي. آشنا صاحب
مننه برېښنا جانې معلوماتونه کور ودان. موږ هم دلته د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د وینا څو مهمو خبرو په اړه د امریکا په ملي دفاع پوهنتون کې د استاد علي احمد جلالي صاحب نظر پوښتمه. جلالي صاحب خدای دې کې غږ مې واوري ستړي مشي تاسو پروګرام ته اجازه راکړي. اول عمومي او پوښتنه کوم چې ترامپ په کوم دلیل باندې وایي چې امریکا بیرته راولاړه شو، د دې خبرې نه اصلي مقصد څه دی جلالي صاحب؟
تشکر کوم، سلامونه دلګم. البته زه خپل نظر تاسو وړاندې کوم. د ښاغلی ترامپ خبره چې واخلي عین نو خبرې سره پروپوزل کیږي چې د ښاغلی ریګن په وخت راغلی. د ریګن په وخت کې کله چې راغی په امریکا کې ډېرې ستونزې موجودې وې په داخلي او بینني ساحه کې. په داخلي ساحه کې اقتصادي مشکلات موجود وو او په بینني ساحه کې افغانستان د روسیې لخوا اشغال شوی، شوروي اتحاد لخوا اشغال شوی او په ایران کې امریکایان بندیان وو. نو ځکه کله چې د ریګن هغه وینا واوري هغه وویل چې امریکا بیرته راژوندي شوه. هم عین شی اوس وینو. ښاغلی ترامپ فکر کوي چې په امریکا کې هم ځینې ستونزې موجودې، هم داخلي ستونزې موجودې دي، هم بینني ستونزې موجودې دي. نو ځکه دې ستونزو د رفع کولو لپاره د تجویزونو کې یو ماته تجویزونه هم هغه دي چې د خپل انتخاباتي مبارزې په برخه کې ویل، یعنی د امریکا قصدار ده اقضایات دیر دی باید دست کار وشی شی توازن راشی دی بودیجه کی او دیدی پاش دا کار وشی امریکا زینی اگه کارونی چی پخوا کول او دی امریکا دی منافع و سرم مساوی نو اگه باید لاس وقتی نو بانه لکه خارجی کمکونه در اگه غیره
مگر یو برخه ایدی را ثابت ترگنده کرده مثلا وی ویلی چه د کابل پا وی دگر که پا امریکایی زواکونو بانده ده تخلیب وقت که چه اگه وقت 2021 کالو ده بریت اصلی مسئول شریف الله نوم افغان ده پاکستان ده صدرازم پیدا بانده ده نیوله ده و امریکا که با محاکمه شی ده چوم را یو لوی الاسطراورنه ده ده امریکا ده پاره و خصوصا ده ترامپ ده پاره او پاکستان ده دینه چه دول سیاسی گاته ترلاسه کوله شی
دا جزئیات باید روس معلوم شي مګر دا خبر ده چې کله چې امریکا له افغانستان وتلې ده روس لاغه د ترګری سره د مبارزې په برخه کې پاکستان همکاري ته ضرورت لري او پاکستان هم دې ته آمادگی خود لري مخصوصا د ټي ټي پی حملې چې پاکستان کې کیږي امریکا هغه غندلې ده نو په نتیجه کې د پاکستان او امریکا د ترګری سره د مبارزې لپاره یو نوی پړاو را پېښوې ده په داسې حال کې چې فکر کیږي چې ترګری ډلې په افغانستان افغانستان کې دي او طالبان داسې کار نه کوي چې یو په ځل اقداماتو کې په نتیجه کې غیر داعش او پاکستان په دې سیمه کې دغه موقعیت استفاده کوي پاکستان د څو مخي سیاستونو په مخ کې ول خپل هغه ملي منافع د جیوپولیټیکي ملاحظاتو سره په توازن کې ساتلي دي کله امریکا سره مرستې کړې دي کله او کسانو سره حمایت کړې دي چې د امریکا په ضد جنګيږي کله دی سپتمبر دی ول سه میلی حادثه نو مسته پاکستان په اساس ځین خلکو نه پناه ورکړه د ماغه حادثه او ځین خلک یو امریکا ته وسپارل چې د خپل مناسبات وساتي اوس هم خبره ده اوس هم کوم تغییر پدې کې نه دی
کله کې مشخص کم جلالی صاحب چې د دې داعش ته مسول کس نیولو اعلان کې د پاکستان د همکارۍ نه خاصه مننه وکړه ډانلډ ترامپ خپل وینا کې د افغانستان د نن نه د ترګری ضد د امریکا او پاکستان همکاري څه ډول ممکنه ده کچیرته شوي
تراسو پوری داس فکر کې کې چې طالبان د داعش په ضد چې په دې سیمه کې دي یو موثره وسیله ده په امریکا کې داس فکر کېږي اما دا امکانات دومره نه لري د طالبان له بلې خوا طالبان له نورو ډلو سره ارتباطات ساتلي دي القاعدې سره ارتباط موجود دی نورو ډلو سره چې په سیمه کې د ترګری اقدامات کوي هغو سره ارتباطات ساتلي دي نو ځکه اعتبار نه پکیږي دومره په طالبانو باندې زیات اعتبار چې امریکا اوس کوي د ترګری سره د مقابلې لپاره په پاکستان کې کوي او په سیمه په هیوادو کې کوي
مننه جلال صاحب یو لنډه پوښتنه مې بلم غوښتل وکم که وختي طالبان وایي چې د داعش خلک په پا پاکستان کې دي او په بانو کې دي وروستیو پیښو ته په کتو ولې په سیمه کې دا بنسټپاله مذهبي ډلې د قوت ښودلو په حالت کې دي ستاسو په نظر لکه داعش ټي ټي پي انصار الله ډله ده که ترګره ډله اوس ګڼل شوې یا القاعده یا شرقي ترکستان ډله
دا خپل یو ایدولوژي دا د پټن اشخاص دي او راځي او دا چې وایي چیرته دي هر چیرته دي هم په پاکستان کې دي هم په افغانستان کې دي هم په نورو ځایونو کې دي شکل د فعالیت بدل شوی دی دا چې نه دي چې لوی لوی تنظیمونه لري حتی د ارتباطات آنلاین مکوالې خپل فعالیتونه په مخ بوزي وجه جوړې کړې دي په هر ځای کې مزني آسیا کې شته په اروپا کې شته په روسیه کې شته او حتی د ارتباطات آنلاین امریکا او اروپا کې تاثیرات لري دا یو ایدولوژي ده د ایدولوژي ته سره د مبارزې لپاره باید دا شرایط رامنځته شي خلک دغه بیزار شي په افغانستان متاسفانه دا شرایط لا نه دي رامنځته شي
مننه علي احمد جلالي صاحب ستاسو د حضور نه او ارزونه نه ډیره ډیره مننه کوم درنو لیدونکو د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د خپل لومړی دورې په جریان کې د طالبانو سره په قطر کې خبرې پیل کړې وي دا ځلې د پخوانی جمهور رئیس د جو بایدن په حکومت باندې نیوکې کړې دي چې په افغانستان کې قیمتي وسلې وي پاتې کړې دي او د دغو وسلو د بیرته اخیستلو خبرې هم کړې ده د امنیتي چارو کارپو مایکل اوهنلن وایي چې د دې وسلو بیرته راوړل ممکن نه ښکاري خو دا ممکنه ده چې طالبان په چین یا روسیې باندې وپلوري او دا به ډیره د اندېښنې وړ خبرې زمونږ همکارې نظرانې یوسف د مایکل اوهنلن سره مرکه کړې ده
You've heard what Donald Trump remarks about
the Trump ta sargandawani chwai da Afghanistan na bawsli bir drawdi da basanga amali ke deshi the Trump niyat sade aw da de hadaf ta tarlas kawlo sa plan lari
How does he plan to accomplish this goal
زما په فکر داسې نشي کېدای چې په افغانستان کې پاتې وسلې ترلاسه شي. دا ممکنه ده چې یو څه ویجاړ شي، خو دا به د فزیکي تشدد کارولو معنا ولري او زما په فکر دا به دومره ګټه ونه لري، خو تر هغه پورې چې یو څه ډېره حساسه مسله نه وي، لکه سټینګر چې د الوتکو ضد توغندي چې موږ په تیرو وختونو کې یعنی د مجاهدینو په ورځو کې هم په افغانستان کې دغه ستونزه درلوده، نو زه واقعا فکر نه کوم چې داسې به وشي. په حقیقت کې موږ پوهیږو چې د افغانستان هوایي ځواک په 2021 کې د امریکایي قراردادیانو د ملاتړ پرته کار نشو کولی، چې دا د دې یوه برخه ده چې ولې د افغانستان حکومت زموږ د وتلو د اعلان وروسته دومره ژر سقوط وکړ. او زه فکر نه کوم چې طالبان د الوتکو په ساتنه کې د اشرف غني حکومت په پرته لخه دي. فکر نه کوم چې په افغانستان کې د متحده ایالاتو ډېری نظامي وسلې و ګټورې وي. اوس دا ممکنه ده، البته چې طالبان یې په چین یا روسیې وپلوري او دا به ډېره د اندېښنې وړ وي. خو زه فکر کوم چې په دې حالت کې تاسو باید دا ومنئ چې تاسو په هیڅ ډول د دې ټولو وسلو بیرته ترلاسه کولو یا له منځه وړلو توان نه لرئ، او له همدې امله تاسو باید طالبانو لپاره یوه داسې لاره غوره کړئ تر څو هغوی زموږ ټکنالوژي زموږ د مخالفینو سره شریکه نه کړي.
آیا تاسو فکر کوئ چې د ولسمشر ټرمپ اداره به د طالبانو سره مستقیمې خبرې اترې په پام کې ونیسي؟ آیا تاسو داسې کوم امکان وینئ؟
Yes, because the Trump administration
هو ځکه چې د ټرمپ ادارې په لومړۍ دوره کې د شمالي کوریا له کیم جونګ اون سره د ډیپلوماسۍ هڅه وکړه، او زه به ووایم چې د شمالي کوریا رژیم د طالبانو څخه بدتر دی. د نن ورځې طالبان داسې ښکاري چې د افغان حکومت په چلند کې یو څه نړیوال او کورنۍ ثبات راوستی دی، او که څه هم زما د میرمنو سره د دوی چلند نه دی خوښ، خو زه فکر کوم چې دوی اوس مهال ښه منظم ښکاري. نو که موږ د کیم جونګ اون سره خبرې کولی شو، موږ کولی شو له طالبانو سره هم خبرې وکړو.
مارکو روبیو هاز سېډ ان ریسنت انټرویو
د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په ورستۍ مرکه کې ویلي دي چې کله د داعش او القاعدې خبره راځي نو طالبانو په ځینو مواردو کې همکاري کړې ده، مګر په نورو کې نه ده کړې. تاسو فکر کوئ چې دا هغه مطلب څه دی؟ په کومو مواردو کې طالبان همکاري نه کوي؟
Well, I think the most likely interpretation of what Secretary Rubio said
ز فکر کوم چې د روبیو د خبرو احتمالي معنی به دا وي چې افغان حکومت به د حقانی شبکه لخپلې سیمې لخپل لیکو څخه ونه باسي، او موږ په هیغو چې حقانیان په تاریخي ډول له القاعده سره تړاو لري او د طالبانو سره هم تړاو لري. زموږ د متحده ایالاتو رسمي تګلاره دا ده چې طالبان د القاعده سره معاملې نشي کولې. زمات کل دا دي چې طالبان په دې مسله کې موږ ته غوږ نه نیسي، ځکه چې د دوی لپاره د حقانی شبکه د دوی برخه ده. په داسې حال کې چې زه باور لرم چې طالبان همکاري کوي، او زه فکر نه کوم چې دوی به د یوې نړیوالې ترهګریزي دوسیې ملاتړ وکړي یا به یې وزغمي چې د دوی په خاوره کې د متحده ایالاتو یا د متحدینو په وړاندې د بریدونو لپاره فعالیت وکړي. زه داسې کوم معلومات نه لرم. زه فکر کوم چې طالبان که هر څو دا ګڼي چې دوی موږ ته د جګړې په ډګر کې ماتې راکړي وي، خو دوی په حقیقت کې بیا زموږ سره جګړه نه غواړي، ځکه چې موږ پوهیږو چې څنګه دوی ته سخت زیان ورسو. ما په فکر چې نن ورځ د افغانستان دننه د القاعده لخوا کومه لویه دسیسه یا ان کوچنۍ دسیسه نشته، او بیا وروستۍ برخه به دا وي چې موږ پوهیږو چې افغان طالبان د داعش ډله نه خوښوي، او ممکن حتی ځینې مستقیم استخبارات هم شریک شوي وي.
د نړۍ څو نور خبرونه او د اوکراین او اروپا د امنیت په اړه د پنځشنبې ورځې غونډې اړوند یو راپور هم لرو. د وی لنډې وقفې وروسته به وګورئ. موږ سره اوسئ. په منځني ختیځ کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د پاوس د نوي لوی درستیز د لوړې مراسمو کې یو ځل بیا وویل چې د حماس او ایران تر ملاتړ برخمنو ډلو سره جګړه کې به بریالي شي. ډګر جنرال ایال زمیر د جنرال هرزی هالیوی پر ځای ټاکل شوی دی. هالیوی د 2023 اکتوبر 8 بریدونو په جریان کې د خپل پاوس د ناکامۍ له امله استعفا کړې ده. هالیوی د اسرائیل د حکومت غوښتنه کړې ده چې یو دولتي کمیسون وټاکي او د اکتوبر د برید وړاندې د ناکامیو پوره پلټنه وشي. او نوی لوی درستیز ایال زمیر ویل چې ماموریت یې څرګند دی چې د اسرائیل دفاعي ځواکونه باید بریالي شي.
د پاکستان پاوز وی د سیشن به پورز چې د مارچ 14 ماوه د بنو په پوزي قرارګاه بریټ کې د بریټ کوونکو سره نخته کې د پاکستان د پاوز 15 اسکر او تیارلس ملکی وګړي وژل شوې دي. البته د مارچ 15 ماوه څلور ماوه د پاوز په اعلامیه کې دام ویل شوې چې 20 نور زخمی شوې دي. د پاکستان پاوز یې دا کړی د چې په بریټ کې افغانانو هم لاس ترلودو. د پاکستان پاوز نن پنشن بي ویل چې بریټ کوونکو وغوښتل د پوزي قرارګاه امنیت مات کی خو امنیتی ځواکونو په چټکۍ سره دا پلان شانکو او بریټ کوونکو بیا د بارودی موادو دوه ډکه موټر د دیوال سره وجنګولې. پوز ویل دي چې د څلورو ځانمرګو بریټ کوونکو په ګډون ټول شپاړس بریټ کوونکي چې پوز یې خوارج بولي وژل شوی دي. د پاکستان پوز تحریک طالبان پاکستان ډله د خوارج په نوم یادی محلي رسنوي راپور ورکړی دی چې د سیشن وی په ماخام د بنو په پوزي مرکز د شوی بریټ مسولیت د پاکستانی طالبانو د حافظ ګل بهادر ډلې اخیسته ده. افغانستان کې د طالبانو حکومت د افغانانو د لاس لرلو د ادعا پړه تر اوسه کم غبرګون نه دی ښودلی. او د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې ښځو او نجونو باندې د طالبانو د محدودیتونو په دوام نیوکه کړې ده. ویلي دي چې د طالبانو دا اقدامات به بې پایلو پاتې نه شي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک د سیشن بی پورز چې د کب 14 وه په برلین کې د افغانانو د مدني ټولنې او د ښځو د حقونو ښځینه فعالانو یوې مشورتي غونډې ته وینا وکړه. وی ویل چې طالبانو افغانستان د ښځو او نجونو دپاره په ډیر خطرناک ټولنیز زندان بدلوي او په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هم ګډون کړی و. میرمن بایربوک افغانانو سره د روغتیایي مرستو په ګډون د جرمني د بشري مرستو د دوام ډاډ هم ورکو.
د امریکا ژغ ستاسې ژغ او یا صدای شما د خبرونې درنو اوریدونکو سټډیو ته د مستقیم زنګ وهلو تر څنګ اوس تاسو کولی سي د امریکا ژغ د واتساپ په شمیرې هم زنګ ووهئ او خپل پیغامونه ثبت کړئ. ستاسو پیغام به ستاسو ژغ خپرونه کې خپور سي. ستاسو د پیغام د ثبت لپاره د امریکا ژغ د واتساپ شمیره دا ده 00202555958. ستاسو د پیغامونو او سالمو نظریاتو د اوریدو او نشرولو په هیله یو.
او په کابل کې پدرنو کارونو بوخت ځنی ماشومان وی د بی وسۍ په سبب یې درنو کارونو ته مخه کړې ده ترڅو د خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې حل کړي. دغه ماشومان ویل دي چې غربت ترې د زده کړو ارمان اخیستی دی خو کوم لاتړ یې وشي نو بیرته به زده کړې پیل کړي او خپل راتلونکي ته به پام وکړي. بلخوا څېړونکي د کارګرو ماشومانو د ستونزو په حل کې د طالبانو تر څنګ نړیوالې ادارې هم مکلف یادوي. تفصیل یې د خپل همکار شمساریان په راپور کې اورو.
دا ماشومان چې د خپل ورځنوي اقتصادي ستونزو د حل په موخه درنو کارونو ته ژور کوي اکثریت د کورنۍ سرپرستی هم پر غاړه لري. دا ماشومان د غربت په سبب لز د کو د بی برخ کېدو خبره هم کوي.
د خانه کلان نداریم بعد از یک بجه تا شش بجه جک دوستازم کار میکنم کنم 150 را پر روزانه میته شکر از اگر که تدام 150 را پر اموقع میکنیم گزاره ما شود کسبام یاد بگیریم از دولت خواست ما ای است که یک کار را به ما فراوان بکنه.
پدرانو کارون لدی بخت و ماشومانو چه خزدکری پر نیمایی پاتی سیویدی. د دوی په خبره کې لږ هم اقتصادي ستونزه حل او ملاتړ یې وسی نو هڅه به وکړي چې بیرته خپل زده کړو ته ور وګرځي.
نه مکتب اعلان کړي مکتب نه مې شد دغه یې مې بری کار کنه یا مې رای ما مې کټ کار کنه پیسې بیا ری نه مې شد مکتب کې درس یاد بگیره. می می نه مې شان مې نوش جان از قرار میرن خانه میشینن فامیل پاک صفا می باشن میرن قرار می باشن و درس می خوانن در ذهن ما می چیزا می برش
حفظ میم کول قرآن شریف وس نشم کوله کورسم نشم ویله او نور من کور که مشکلات دی لک زه باید آینده که یو چیوشم سی خپل کور تا خپل پلار تا سوکم.
بل خواشرون که دا افغان کارگرو ما شما نجون تا پام کول دا طالبانو ترچنگ د نړیوالو مرستندویو او بشري ادارو مکلفیت هم یادوي.
دې برخه کې د افغانستان اوسنی حکومت ته لازمه ده چې هغه ماشومان چې د هېواد په داخل کې په مختلفو ولایتو کې په دغه سختو شاقه کارونو باندې بوخت دي. لومړی خبره دا ده چې نړیوالو بنسټونو ته چې هغوی دا د ماشومانو په برخه کې کار کوي هغوی ته د غوره فعالیت زمینه په افغانستان کې مساعده کړي چې هغوی وشي کولی د دوی ماشومانو لاسنیوی وکړي. د دې نه علاوه د دغو کورنیو تشخیص وکړي د دوی والدینو ته د کار فرصت برابر کړي د افغانستان په مختلفو اداراتو کې.
د کاریګرو نړیوالې ادارې یا ILO وروستی راپور په ډاګه کړی و چې په 2020 او 2021 کلونو کې تر 1 میلیون زیات ماشومان په افغانستان کې په درنو کارونو بوخت ول. په افغانستان کې د څه باندې 4 لسیزو جګړو په زیات شمیر کورنۍ بې سرپرسته کړي دي چې په پایله کې د افغان میرمنو تر څنګ په لوی شمیر ماشومان هم له یوې ورکې راتلونکي سره مخ کړي دي. شمساریان، امریکا.
دا خبرونه په همدې سره پای ته رسیږي. لږه شیبه کې دری خبرونه پیلیږي او مهم خبرونه او مرکې به پکې واورئ. وګورئ تر بیا هم په لوی او مهربانه خدای سپارو.